السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. ولی ها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه هفتهوار پروګرامونه سروې او ټولنیزې شبکې او سختدریزي هم لرو. خو اول خبرونه له نجیب عامره.
د جمعیت علماء اسلام فی پلویانو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لوی لارې تړلې. طالبانو د انس حقانی په بدل کې دوه بهرنیان تر اوسه نه دي خوشی کړي او په ایران کې خلکو د حکومت ضد مظاهره کړې. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علماء اسلام فی ګون پلویانو نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې لوی لارې تړلې دي چې پکې د چین او پاکستان ترمنځ د قرقورم لاره، چکدری نه چترال ته ورغلې لاره او د بلوچستان او کراچۍ ترمنځ د هب لاره هم شامل ده. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 12 ویلو په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختموي خو په ټول ملک کې به پلویان لوی لارې تړي. اپوزیشن د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي خو هغه یې نه مانی. نوموړي نن په نوخار کې مظاهره ته د وینا پر مهال ویل،
پورا پاکستان بند ہو گیا ہے، دیوار ہل چکی ہے، ایک آن جھٹکا دے کر گرا
دیوال خوځېدلې دی او اوس به مونږ دیلا یو دیکا ورکو او دا به راغورځو. ټول پاکستان مو تړلې دی.
حکومت تھی لوری تر دی وڑان دی ویلیو د عمران خان د استعفان بغیر چې د اپوزیشن نور کومې غوښتنې دی په غیب واس کې دی شي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې په اپوزیشن غوندونو غږ کړی چې په زمشو قبایلی ضلعو کې د مادنیاتو د منظور شوي قانوني بل په اړه که څه بدلونونه غواړي نو دوی به هرکلی کوي. تیره ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې د مادنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علی خان ویل،
کدا غوی سره د دینه خط تجویز نو بالکل هغه ته مونږ تیار یو. دا امندمنت شوی دی د صد قران صحیح پنه ده په 2017 کې دم شوی و سره په 19 کې وشو. که مونږ ته خط تجویز راځي نو ان شاء الله مونږ به هغه اخلو او دا غو سره بکینوم او دا غو خبره چې کم خط تجویز هغه منو.
د رواني میاشتې په 14 نیټه صوبایي اسمبلی کې واکمن ګوند تحریک انصاف دغه بل منظور کړ. صوبایي حکومت دریس لري چې د دې بل مخې به په قبایلي ضلعو کې د روزګار موقع پیدا شي او اقتصادي هلې ځلې به توندې شي. خو اپوزیشن ګوندونه او په خاصه توګه د زمشو ضلعو استازي وایي چې د دې بل له وجې حکومت د قبایلي ضلعو پر معدنیاتو قبضه کول غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کار ودرېدلی دی او په حکومت یې غږ کړی چې دا کار دې بیا زر تر زره پیل شي. تېره ورځ زمشال رادیو سره په خبرو کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل،
دا ودرېدلې ده، دا نه صفا کوي او دا چې کوم ماینونه دي د هغو ځایونو کې دي چې چېرته د دغو فوجانو مورچې وې، بیا دوی بېرته مورچې پرېستې دي.
تیر کال د یاد غورځنګ د احتجاج نه پس د پاکستان پوځ ویلي ول چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو لپاره جدیده مشنری رسولې ده او تر هغې به کار کوي چې تر څو د سیمه د ماینونو نه صفا کړي. په سیمه کې ځایي ولس او ځینې آزادو سرچینو هم مشال رډیو ته پخلی کړی چې د ماینونو صفا کولو کار بند شوی دی. په تیرو څو کلونو کې د ماینونو د چاودنو له امله په لسګونو کسان یا وژل شوي او یا هم مزوره شوي دي. لاهور های کورټ د شهباز شریف لخوا وړاندې شوې هغه درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی چې پکې غوښتنه شوې ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره له ملک بهر واستول شي. همدا اوس په های کورټ کې په دې موضوع بحث روان دی. دا په داسې حال کې ده چې واکمن تحریک انصاف ګوند څو ورځې مخکې نواز شریف ته د علاج لپاره له ملک د بهر تلو اجازه په هغه صورت کې ورکړې وه چې د 2 ارب روپو د ضمانت سند به لاسلیک کوي. خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې نواز شریف د دا ډول کوم ضمانتنامې اصلي کولونه انکار کړي. په افغانستان کې د دریو طالب زندانیانو په بدل کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې د دوه بهرانیانو برمتشو کسانو د خوشی کولو معاملې تر اوسه ګونګه ده. درې ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې معاملې اعلان کړو. بلخو افغان حکومت دا ګام د حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو لپاره یو مهم پرمختګ بللو ځکه چې افغان طالبانو افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکار کړو. خو بلخوا تېره ورځ د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د تبادلې ټاکلي ځای ته درې طالب قیدیان په سلا شوي وختونه رسېدل او هغوی اوس هم د حکومت په ولکه کې دي. د دغو طالب قیدیانو په بدل کې به په کابل کې د امریکایي پوهنتون هغه دوه پروفیسران خوشی کېدل چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې طالبانو تښتولي وو. په دغو کې یو امریکایي او بل د استرالیا اوسیدونکی دی. په سمدستي توګه په دې تبادله کې د ځنډ وجوهات نه دي په ډاګه شوي. خو د روانې میاشتې په 14 د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال د ولسمشر غني میرمنې ویلي چې داسې برېښې د تبادلې پلان ناکامه شوی دی. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت له هغې پریکړې وروسته خلکو پر مظاهرو لاس پورې کړی چې وی ویل د خلکو لخوا د تیلو د اخیستو لپاره به یو پیمانه ټاکي او په سملاسي ډول یې د تیلو بیې هم لوړې کړې دي. سرکاري خبري اژانس ایرنا نن لیکلي چې په سیرجان ښار کې مظاهرې په ځانګړي ډول سختې وې او په مشهد، اهواز، بندرعباس، شیرا او نورو ښارونو کې هم د نښتو راپورونه دي. ایرنا لیکي په سیرجان ښار کې مظاهره کوونکو د تیلو پر ډیپو برید وکړ او هوډې لاره چې اور ورته کړي خو امنیتي مامورینو یې مخه ونیوله. حکومت وایي د امریکایي بندیزونو له وجې د پیدا شوي اقتصادي بحران د قابو کولو لپاره د تیلو د اخیستو پر مهال خلکو ته معین سهم ټاکلې او د لیټر په سر یې د بنزین بای لا 2 سنتو څخه 12.5 سنتو ته پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه دوه امریکایي سرتیرو ته د بخښنې فرمان صادر کړی چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو تورنول. خو ناقدین وایي چې دا عمل به په پوځ دننه د انصاف نظام کمزورې کړي. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 15 د ځانګړو ځواکونو د پلاټون د هغه کمانډر منصب هم بیرته پر ځای کړ چې په عراق کې د کړنو له وجې رتبه ټیټه کړل شوې وه. هغه په عراق کې د داعش د یو وژل شوي وسلوال مړي سره د خوشحالۍ په انداز کې سلفي تصویر ویستی و. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.5 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 105.5 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 109.90 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 120 روپۍ 50 پیسې او 101 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ شل پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ریساتو کې د پیښور په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 زیات نه زیات شل. په بنو کې به کم نه کم 14 زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت ضد احتجاج دویم پړاو له مخې د هیواد مختلفې لارې بندې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو معدنیاتو نوي قانون مقصد تړل شوي صنعتونه بحالول او د روزګار موقع پیدا کول دي. خو قبایلي اوسیدونکي د حکومت دا فیصله نه مني.
اوس آخری خبر ہوتا سہ تو اور سولا چھ مو خیال نہ چھ آخری ہوا تھا قبائل تو ایچ گیری نہ خالی کہوے مشتا رکاوے گا نا تقسیم مشکلات جڑی جی.
د پاکستان وفاقي حکومت هغه یو ل صدارتي فرمانونه منسوخ کړي چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج باوجود منظور شوی وو. آیا دا ګام د اپوزیشن ګوندونو د فشار له وجې اخیستل شوی؟
د مولانا د درمینا دوی ته نیغ په نیغه فائدې ورسېدلې او نن حالات دې ته راغله چې حکومت لکه د دوی سره سم شول. دوی حکومت سره سم شول.
په هفتهوار پروګرام سروې کې د مدني فعالې او وکیلې نتاشا سومن خبرې اوري چې د جنسي تیري او ځورونې او تیزابو پاشلو د پیښو خلاف مبارزه کوي.
ډېر زیات خلک مونږ ته راغلل خو انفارچونیټلی زمونږ ما ته ډېر زیات افسوس په دې خبره باندې چې لکه چې څوک هم راځي نو هغې باندې چې کوم دی ډیوریشن تیر شوي.
پروګرام ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو تاسو اوسئ. دا د مشال ریډیو خبرونه دي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت ضد احتجاج دویم پړاو لمخې د کراکرم د لوی لارې په ګډون په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند کې مختلفې لارې تړل شوې دي. پرون په نوخار کې احتجاج کوونکو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت رانسکورولو ته ډېر نږدې دي. نوموړي ادعا وکړه چې دا وخت یې پلویانو ټول پاکستان تړلې دی. د لارو د بندولو له وجې خلک هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. حکومت هم د لارو د بندېدو په لړکې په احتجاج کوونکو نیوکې کوي او د هغوی پر ضد د کاروایۍ اراده هم لري. تفصیل له مشال ریډیو نه د مشال ریډیو خبریال غلام خاص په دې رپورټ کې راکوي.
د حکومت په ضد د احتجاجونو د دویم پلان تر مخه د جمعیت علماء اسلام پی لخوا د قراقرم د لوی لارې په شمول په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې بیلابیلې لارې تړلې شوې دي. د نوخار په حکیم آباد کې احتجاج کوونکو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د حکومت د رانسکورولو پورې به د هغوی احتجاجونه روان وي.
پورا پاکستان بند ہو گیا ہے، دیوار ہل چکی ہے، ایک آدھ جھٹکا دے کر گرا
دیوال خوزے دلے دے او اس بمونگ دیلا یو دیکا ورکو او دابا راغورزو ٹول پاکستان مو تڑا لے دے. د کراچۍ نه بهر تلونکي لارې تړلې شوې دي. له پنجابه ډیرا اسماعیل خان ته تلونکي لارې بند ده. د افغانستان نه کوټې ته راتلونکي لارې بند ده. د قراقرم لارې هم بند ده.
شاهراه قراقرم بند ده.
د لارو د تړلو د وجې خلک متبادلې لارې کاروي او د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د خیبر پښتونخوا په چکدره کې دیر، سوات او چترال ته د لوی لارې د تړلو د وجې د دیر په لور یو تلونکی ناصر سعید مشال ریډیو ته وایي:
یاره مونږ خو دې په دیر کې واده د لارې ماړې د وجې نه سیدې، نو زه خو نه تلم، خو هغه واړه ډېر اصرار کوي چې لاړ شه، ځو کلي ته ځو.
موجوده وفاقی حکومت هم د لارو د بندولو په ترڅ کې په جمعیت علماء اسلام په نیوکی کړی دی او په بلوچستان صوبه کې نن د 2.5 سوه احتجاج کوونکو په ضد پولیسو مقدمه هم درج کړی ده او حکومت پلان لري چې د احتجاجونو په ترڅ کې د هغوی په ضد کاروایی وکړي، خو تر دې دمه د پولیسو لخوا څوک نه دی نیولی شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د خیبر پښتونخوا د قدرتي وسایلو وزیر ډاکټر امجد علي خان وایي صوبایي اسمبلی د قبایلي ضلعو لپاره د معدنیاتو نوی قانون په تادی کې ځکه منظور کړ چې په صوبه کې تر زم کې دو پس د ماینینګ کوم نوی قانون نو موجود، ماینونه بند وو او بیروزګاری وه. نو ځکه دې ته په پام سره چې ماینونه کلاو شي او ځایي ولس روزګار پیدا کړي دغه قانون منظور کړ. نوموړي پر قانون باندې هغه تنقید رد کړ چې ګواکې د سیمې معدنیات حکومت ملکیت ګرځول شوي. نوموړي وویل د قانون له مخه د معدنیاتو ملکیت به هم د قبایلو وي، خو که د سرمایه کاره په غرض غویو غواړي نو لزان سره پارتنران یا کاروباری ملګری شریکولی شي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د دغه قانون په تادی کې او د غوی له مشورې بغیر د منزورې دوغندنه کړې او وایي چې خلاف به عدالت ته ورزي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان اورو.
د جمعې په ماښام پېښور سیکټریټ کې د یو خبري غونډې وروسته مشال لیډو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف د مدنیاتو یا قدرتي زیرمو او وسایلو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان وویل چې دغه بل یې په تاده کې ځکه پاس کړو چې په صوبه کې شاملې دو وروسته په قبایلي ضلعو کې د درنګونو په اړه څه قسمه نوی قانون نه و چې له وجې ټول درنګونه او د سره تړلې روزګارونه بند شوي وو،
ماینونه بند شوي وو، هلته کې خلک بې روزګاره شوي وو. د دې وجې نه موږ هغوی لپاره نوي قوانین جوړول د 2 او 1 کالو چې کم د هغو استحصال شوی دی او هلته کې نور سدي شته نه د ماینز د منرال نه علاوه.
درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند منرال سیکټر ګورننس ترمیمي بل 2019 د اسمبلی نه په ګړندیتوب پاس کړ چې پر د مخالفو ګوندونو په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صوبایي اسمبلی غړو سخت احتجاج او نیوکې کړی وې. ولی حکومت وایي چې د قبایلي اولس په خېګړې دا کار کړی دی. د مدنیاتو یا قدرتي زیرمو او وسایلو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان وویل
زه وایم چې د فاټا د عوام د مفاداتو لپاره کدا د دین زر شوی نو مونږ زر کولو مونږ یې چیرې زر تر مونږ دا هلته کې امپلیمنٹ کو چلته کې روزگار شروع شي هلته مائنس کولو شي هلته کې مزدور واپس په خپل کار باندې ولګي ریوینیو جنریټ شي.
د صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي وینا تر مخه د نوي قانون شډول اتم کې د صفا ویل شوې دي چې د دغه زیر مملکیت به هم د قبایلي اولس او د دوی د مشران وي. خو که دوی کول شي نو د سرمایه کاري په نیت د هیواد د نورو برخو نه د ځان سره کاروباري پارتنران یا شریکوال ساتلی شي.
شډول 8 کې دادی چې د اونرشپ رائټس چې کوم دي هغه موږ لوکل خلکو ته ورکړي دي، نه به د پنجاب نه څوک راځي، نه به د پېښور څوک ځي، نه به د کراچۍ نه څوک ځي. خو اونرشپ چې د یو د لوکل خلکو سره ده، دا خو د هغه باندې ډیفند کوي چې هغه په جوینټ وینچر کې څه مطلب دا دی هغه خلکو ته پېښ کوي. چیرې نو زما خو په خیال باندې چې هغه لوکل خلک هغه بهتر ګڼلی شي. د جوینټ وینچر نه خو که پرس که مونږ خلک ونیسو چې نه ته جوینټ وینچر بنه کیږي، انویسټر بنه راځي، او څنګه چې تاسو وایي د خلکو سره پیسې نه وي، نو دا خو مونږ د ملک اکانومي هغه ریوینیو دا خو ټول مونږ سټکو ده.
نو مولي دا هم ویل چې کشر مخالف ګوندونه دې کې څه مثبت بدون ناوستل غواړي نو ورته به دوی هرکلی کوي.
که دا هغوی سره د دې نه ښه تجویز نو بالکل هغې ته مونږ تیار یو. دا امینډمنټ شوی دی، دا څه د قرآن صحیح په نه ده، په 2017 کې دا هم شوی وو، اوس سایده پر 19 کې وشوه. که مونږ ته ښه تجاویز راځي نو انشاءالله مونږ به هغه اخلو او دا هغو سره بکینوم او دا هغو خبره چې کوم ښه تجاویز هغه منوم.
دا یادونه را چې درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غونډه تر یوې ورځې لپاره رابلل شوې وه چې پکې د مدنیاتو دغه ترمیمي بل 2019 په یو ورځ کې پاس کړی شو. ولی په صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونه تورونه لګوي چې حکومت د خپلو خلکو د مفاداتو لپاره بغیر د سلا مشورې او بحث دغه بل پاس کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خو د شمالي وزیرستان او پخوانو نیمه قبایلي سیمو اوسیدونکو د قبایلي ضلعو د معدنیاتو په اړه نوی قانون رد کړی او وایي چې ورته د قبلولو وړ نه دی. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په دغه قانون د سیمې اوسیدونکو په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی او نه ورسره سلا مشوره شوې. دوی وایي دوی له حکومت تمه لري چې دوی ته ترقي ورکړي او په حکومت تور لګوي چې د دوی وسایل او معدنیات چې له پیړیو راهیسې هم د دوی دي خپلول غواړي. خو حکومت وایي د قبایلي ضلعو د ترقي او ښېګړې پاره دغه قانون منظور کړي. عمر وزیر اورو.
ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې دولت خیبر پښتونخوا سره غړې دو پس دوی تا ور کړی سدي چې شتا تر اخلي او بغیر دولت مشورې یا اعتماد کې اخیستو په بیړه کې دوی بیلونه پاس کوي.
زه د پی ټی آی د ایف آر بنو صدر یم. زه د سخت مزاحمت کو د خپل حکومت یا د صوبایي چې کوم قانون یې پاس کړی دی، داسې د حکومت نه کسي چې دای به غیر به باز به مباسه او د قبایل رایا نه یو خوستې او دای په سلام په قبایل باندې کو د حکومت ډیره ګرو نشي. مو په غره کې لړګای دی، مو د پیړې نه سوتلای دی، د مو په غره کې نه زنګزای دی. نو خو سبو دای چې د زنګزای دی مو دای په دغه غره کې پېدو کیږي دیار دی سبول ارګای دی اپ دغه غره کې پېږی کیږي مو ته څه شهر کوي د مونږ مدنیات رو ری د مونږ غار رو ری مونږ پیدارو خلی مو ته یې په بدل کو خسر کوي مو خوروسی کوي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان نظر خان وای دوی هیلمند و چې دولت به ترقی ورکوي خو د ترقی په ځای ترشتا وسایل اخلي.
اوس سو اخیری خبر او داس هتا ورسوله چې مو خیال دی چې اخیری ودا کا بیل ته چې دا کینی نه خانی کوي مشتارو کوي غنا تقسیمو مشکلات جوړیږي او دا میز لګیای میز خپلې نه ګون خپلې پی ګون ته ویلې دي چې توس دا خبره غاکستای بیا وې د قومي سطح باندې کمزوري میز نه یې کنه مشر نه پرستر نشتا دا خو ډیر افسوس دی دا به یې تیم میز نه قبلې.
شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړې میر کلام وزیر وای دوی د یاد بیل زد احتجاج کړي او د دې خلاف ور سره درې لارې دي.
درې لارې دي یو دا خبره ده چې دا سه په سوکا د میژ د وطن مدنیات نه پرېږدي چې میژ یې دغه سه په سپینې سترګې کسي. میژو د عدالت د روزا غټه کوي قبایلي ام پی ایس دی یا ایم ان ګوندی د دغه سره غزو پر ابتاشه درام اپشن د میژ سره ولسته میژو خپل ولس روبوسی وروډینه ته میژو خپل سپینې خامخاویایي او کپچا خواجه لاګي کپچا ترخه لاګي.
قبایلی مشرانو په وینا قبایلی ضلعو کې په زیات شمیر معدنیات موجود دي او دولت ورته هیڅ نه دی په ډاګه کړی چې دغه مدنیت سرکاري ګرځولو په سولسته سور کوي، خو حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې ځینې اصلاحات کړي، ترقی ورکوي او دا عمل دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په خیبر پختونخوا کې دوامي نشو ګون صدر ایمل ولی خان تور لګوي چې په پاکستان کې انتقامی سیاست روان دي، چې د نوموړي په خبره هیڅ ډول ورته د قبلولو وړ نه دي. دا خبره نوموړي پرون د بلوچستان په چمنخار کې د یوې دستوري پر مهال وکړه. دغه غونډه چې د ګوند پخوانی مرکزي نائب صدر جیلانی خان اچکزي د نهم تلین په مناسبت جوړه وه، د ګوند نور مشران او کارکوونکي هم پکې موجود وو. په بلوچستان کې د ای این پی مشر اصغر خان اچکزي وویل چې کله به هم د خپلو اتلانو قربانیانې هېرې نه کړي. د غونډې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د کرتارپور په شان په پاک افغان پوله هم د تګ راتګ او تجارت په وړاندې اسانتیاوې پیدا کړي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین رپورټ لري.
د اومی نیشنل ګوند د پخوانی مرکزی سینیر نائب صدر جیلانی خان اچکزي د نم تلین پر مهال تیره ورځ د افغانستان و پولې ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یوه لویه دستوره وسوه. په دستوره کې په ګڼ شمېر کې د اومی نیشنل ګوند کارکوونکو او مشرانو ګډون درلودی. پر دې مهال په خپله وینا کې د اومی نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر او د اسفندیار ولی خان مشر زوی ایمل ولی خان وویل چې په هیواد کې انتقامی سیاست او اعتصاب روان دی، کوم چې د دوی لپاره د منولو وړ نه دی.
تاسو ته ګوره سرداری صاحب، دغه خلاف نه کیس کولو نه دی، کیس د سند، هر څه د سند، ګرکړ اسلام آباد والا دی. خدا دې یاد ساتي د پاکستان د ریاست، کوچره د اسلام آباد او د پنڈې د غاړې درې مړې سند تزي نو ګوره حالات به بیا د قابو کولو دی.
د دې څخه لمخه د اومی نیشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي زیاته کړه چې موږ به کله هم د خپلو شهیدانو او اتلانو قربانیانې هېرې نه کړو.
شهیدان پورز رایو زیکیجی او هر کوتوتا چوک چه ده مرزر ده کار کهی یا ده چا ده پار چه کم چوک پا ده کار پنگی بختی اغیی تا یو پیغام تاسو نن دیاور کهی چه من شهیدان هیردون کی کوم نیو، بلکی ده هر هغا چا چه پر ده خواره ده مرزر زمون اطلان بیل کری دی فکر او سوش ده دی چه دوی به شهادت در لاسه کی او ده نور به ده ویری
د دستوري برخوالو غوښتنه وکړه چې د کرتارپور په ډول دی د افغانستان سره پر سرحدي پوله هم د خلکو تګ راتګ او تجارت لپاره اسانتیاوې زیاتې کړل سي. بل دا خبره د یادونې وړ ده چې اومی نیشنل ګوند په صوبه کې د بلوچستان د ګډ حکومت برخه ده، خو په مرکز کې د حزب اختلاف کلک ملاتړ کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د پاکستان وفاقي حکومت هغه یو له صدارتي فرمانونه منسوخ کړي چې په قومي اسمبلی کې بې له بحثه منظور کړي وو. د اپوزیشن ګوندونو د حکومت دا ګام ناسم بللې او ټینګار یې کړی چې پاره قانوني مسوده باید لومړی په پارلمان کې بحث شي. په دې اړه تر خبرو وروسته حکومت صدارتي فرمانونه منسوخ کړي او اپوزیشن د ډپټي سپیکر پر ضد جمع کړي د عدم اعتماد تحریک بیرته اخیسته دی. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی، راځي چې واورو.
په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ دا رغنده خبرې اترې په داسې وخت کې شوې دي چې د حکومت پر ضد احتجاج له اسلام آباد څخه نور ښارونو ته غځېدلی دی. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې چې په اسلام آباد کې کوم پرلت پای ته رسول شوی و، په هغه کې د ملک ټول لوی اپوزیشن ګوندونه شامل وو او د حکومت د ړنګېدو غوښتنه یې کوله. خو د نومبر پر 14مه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ بریالۍ خبرې اترې دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا اپوزیشن او که حکومت په خپل رویه کې بدلون راوستی دی. د سیاسي چارو پوه ډاکټر عبدالشکور وای پر حکومت په دې اړه ډیر فشار و چې په پارلمان کې هغه سي قانون سازي نه کیږي لکه څنګه چې پکار ده.
دا حکومت
په اصلیت کې په دوه خبرو روانو، یو دا په وزیرانو نو روان، په مشیرانو روانو، دا ډېره اهمه خبره ده. بل دا په قانون سازۍ نو روانه د پارلمان دننه، دا په آډینس روان حکومتو کې. دا چې څه ګټور څیزونه موږ ته د قانون سازۍ په اړه کې نه دي راغلي، بلکې یو آډینس پات شوی، شپې د شپې پات شوی دی، هغې کې د پارلمان یو قسم له بای پات شوی دی.
ډاکټر عبدالشکور وویل اوس چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې کوم فرمانونه بیرته اخیستل شوي دي، دا د ده په فکر د پرلت نتیجه هم ده.
د پارلمان دننه خو دا ډېره خبره چې آډینس یې واپس شولې، دا په جمهوري طریقه کېږي، دا څه چې شوي دي، کوم ایکټونه یا څه خبرې دي قانون حوالی سره کړي دي. خو دغه اپوزیشن چې کوم دی، دا به په راتلونکي 15 کاله کې خپل کردار لوبوي، چې هغوی موږ ته معلوم شول چې لکه د مولانا د درمینا دوی ته نیخ په نیغه فائدې ورسېدلې، او د هغې نه دوی بھرپوره فائده واغسته هغه موقع نه. او نن حالات دې ته راغله چې حکومت لکه د دوی سره سم شو، دوی حکومت سره سم شول.
د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر خادم حسین وای په ملک کې حالات داسې حد ته رسېدلي دي چې د دې اوسنی حکومت مستحکم کېدل ګران ښکاري.
خدا اوسته چې د نا اهلای بیا د سبو بیگانه کې دل غیریت اختیارول، بیا د پاکستان یوازې کې دل سیمه کې او په نړۍ کې، او بیا د اقتصاد غردې دل، دا ټول په دې کې عوامل دي، علتونه دي. او ما ته ښکاري داسې چې د دې حکومت پاکستان کې نغښتي ټینګېدلې داسې مشکل ښکاري.
دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د دوو اونیو تر پرله وروسته اوس د ملک یو شمیر ښارونو کې د لوی لارو تړل پیل کړی دی. دوی دې ته پلان بی وای او غوښتنه کوي چې عمران خان د استعفا وکړي، خو حکومت وای دا غیر جمهوری کار دی او دوی یې نسی کولی.
دا مشال ریډیو ده.
په خوست کې د وزیرستاني او کډوالو مشران له افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوي چې له دوی سره د خوراکي شیانو او د ژمي لپاره د نورو سامانونو مرستې وکړي. دوی وایي که وزیرستاني کډوال کاروبار نه لري او نشي کولی د خپلو کورنیو خرچې برداشت کړي. بل لوري ته د دې ولایت کډوالو چارو ریاست چارواکي د کډوالو ستونزې مني، خو وایي نړیوال خوراکي سامان او نورو ستونزو نورو مرستندویو بنسټونو کډوالو لپاره مرستې کمې کړي دي او ممکن ده چې په راتلونکي کال کې هغوی د خوراکي سامان په برخه کې خپل مرستې بندې کړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل راکوي.
د خوست د ګران کیم په ګډون د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نور مرستندوی بنسټونه دي، دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. وزیرستانی کډوال مولوی احمد افغان مشال راډیو ته وویل
مخته چې کوم منتبه په ژمي کې $200 د لرګي د فرار کول، دغه سه مرستې به هم غوړي هم دال هم او پمیاش پمیاش نسیار به موږ سره مرسته کولې. اوس چې کوم دی د پسو میله کې د لمن افیرې لوند بوند 15000 18000 کډوال پروت دي. دلته تاسو افغانستان کې لیدلی دا چې سوړه ډیر تیز دی، د خلک ته بستره او د کمبال او د کوټې د اوبه صفا مرسته سخت نه سخت ضرورت ته د خلک د سره مخمخ دي چې آن اخیری د خلک سو کی.
قومي مشر ملک حبیب خان مدخیل هم له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې دوی سره مرسته وکړي، ځکه کډوال په دې ځای کې د ګټې وټې نورې لارې چارې نه لري.
د میرات څه طریقه غن استاد بغیر د خدای ناسه چې میر داغه د خدای لادو چې دغه خلک سره مرسته وشي.
د ګلان کې پوسیدونکو داوود مسجد وایي نړیوال خوراکي سازمان اوس په هغه اندازه خوراکي توکي نه ورکوي چې دوی سره یې ژمنه کړې وه.
دای مو زرادا کی سا کړی و چشپوڑاس گیلو ز پګوتا درکاو مثال په ساڑی بندې دای مو دانن متا په وبوند شپش کیلو غالا رکاوی کوم عمر وزی روډینا تر وزی ولا میجه مان کړی د پلا والی تام د خواسته ماجرین رئیس ته دبليو پی مشتری یونیسار ته پسار چې د امیش توند د الکو چحال نشي کوم تایور د چمیش روډینا تر وز.
د خوست د کډوالو رئیس محمد هاشم حلیم د کډوالو غوښتنو ته پکتو وای دا چې د کډوالو لپاره بیړنۍ حالت پای ته رسیدلی، نو د نړیوال خوراکي سازمان مرستې کمی شوې دي. د ایجاتوی په خوست کې میشتو کډوالو سره د کال په اولو دریو میاشتو کې مرسته شوې. هم همدارنګ د کال د اخر درې میاشتو د مرستې ژمنه هم ورسره شوی چې د وی میاشتې د مرستې ویشي عملا دوام لري.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکې دي لن خبرونه به یو ځل بیا له نجیبه مې راوړو.
جمعیت علماء اسلام فی ګوند پلویانو نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې لوی لارې تړلې چې پکې د چین او پاکستان ترمنځ د قرقرم چکدرې نه چترل ته ورغلې لاره او له بلوچستانه کراچۍ ته ورغلې د هپ لاره هم شامل ده. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 12 ویلي اسلام آباد کې خپل احتجاج ختموي خو په ټول ملک کې به پلویان لوی لارې تړي. اپوزیشن د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي خو هغه نه مني. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې په اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې په زمشو قبایلي ضلعو کې د معدنیاتو د منظور شوي قانوني بل په اړه که څه بدلونونه غواړي نو دوی به هرکلی کوي. اپوزیشن او په خاصه توګه د زمشو ضلعو استازي وایي چې د دې بل له وجې حکومت د قبایلي ضلعو پر معدنیاتو قبضه کول غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ادا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کار ودرېدلی دی او په حکومت یې غږ کړی چې دا کار دې زر تر زره بیا پیل کړي. د پاکستان پوځ تېر کال ویلي وو چې د ماینونو د پاکولو لپاره اوزار او پرسونل سیمې ته رسولي. په لاهور هایکورټ کې د شهباز شریف لخوا وړاندې شوې پر هغه درخواست اورېدنه روانه ده چې پکې غوښتنه شوې ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دې په غیر مشروع ډول له علاج لپاره له ملکه بهر واستول شي. په افغانستان کې د دریو طالب زندانیانو په بدل کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې د دوو بهرنیو برمته شوو کسانو د خوشي کولو معامله تر اوسه ګونګه ده. په دغو کې امریکایي او بل د استرالیا اوسیدونکي دي. درې ورځې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني د دې معاملې اعلان کړو په سمدستي توګه په دې تبادله کې د ځان وجوهات نه دي پړاګه شوي. او د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت له هغې پرېکړې وروسته خلکو پر مظاهرو لاس پورې کړی چې وی ویل د خلکو لخوا د تیلو د اخیستو لپاره به یوه پیمانه ټاکي او په سملاسي ډول یې د تیلو بیې هم لوړې کړې دي. حکومت وایي د امریکایي بندیزونو له وجې د پیدا شوي اقتصادي بحران د قابو کولو لپاره یې دا ګامونه پورته کړل.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام سروې. په سروې کې مونږ له پېښوره نتاشا سومن میلمنه ده. د دې پروګرام پس بل اونیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو. دا پروګرام ساس لپاره پامیر ساحل جوړوي. راځي چې دواړه خبرونه په وار وار واورو. السلام علیکم او ستړی مشی. په سروې پروگرام کې درته زملی ها میرزاده هرکلی وایم. نن سره په پروگرام کې لپی خبره نتاشا سومن میلمنه ده. نتاشا د راه په نوم د یوې ټولنې مشره او یو وکیله ده. دغه ټولنه د جنسي تیریو زورونو او د تیزابو پاشلو بریدونو خلاف کار کوي. د نتاشا دغه ټولنه چې پکې ورسره د ملګرو مرسته ترلاسه ده د زورونې په مقدمو کې له هغو خلکو سره مفت قانوني مرسته کوي چې وس یې نه لري. وی سره زموږ رابطه شوې ده. ورته ستړي مشي وایم. السلام علیکم نتاشا.
وعلیکم السلام. ډیره ډیره مهرباني تاسو ته چې تاسو زه خپل سټوډیو ته راوغوښتلم.
نو اولنې تپوس به د نزد دا وکم د خپل ځای زګي پاړه راته وایې کور کلی پاړه راته او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
بیسیکلی زما چې کوم بیک گراوند دی چې کوم زینه پیدا شوم نو هغه بنو دی. نو زه خیبر پختونخوا د بنو په ډګر پیدا شوم خو زما د 3 کلاس نه یو بس د ارمانو چې زه لا کوم. هغه نه پز لاړم اسلام آباد ته لکه دی پوره معاملہ کې الحمدللہ زما فیملی چې کوم دی زما فادر او اسپیشلی زما مدر. زما مدر چې کوم ده شی از ا ټیچر او زما فادر چې کوم هی واز ا گورنمنٹ افیسر. مونږ سید وو سید فیملی نو یو سید فیملی یو جینی زهره خبره ده. ډیر خلکو به کوېشنز هم راتلل کنه زما په پلار باندې چې دا خو سید مونږ خدای یو د سنگا خو زما پلار او زما مور الحمدللہ ډیر زیات په دې کې لاس ته زما رو ډیر کوآپریټیو دي. نو د دوه کوآپریشن د وجې دی سند می ټو اسلام آباد نو اسلام آباد کی زما بیر یونیورسٹی کے فورتھ سیمسٹر پورے زما ایجوکیشن شو بیا زما فادر ریٹائرمنٹ حساب کتاب ہو اگے بزنس سٹارٹ کو لو دین ہی سے چمو بب بنو تزو بیا ماتا پہ خبر کے ایڈمیشن وغیرہ
تاسو چے سنگ ہوئے چے تاسو د بنو سره تعلق ساتے خو بیا تاسو خپل تعلیم چے پ پہ خبر اوس بیا تاسو پہ اسلام آباد کی حاصل کو تاسو خو چے د وکالت سره تاسو د ماشوم والی نہ شوق او تاسو مور پلار او ضرور مرسته پکې تاسو سره حاصل ده نو ولې تاسو د وکالت علاوه د دغه ټولنې یا دغه تنظیم چې تاسو یاد کو د جوړولو فیصله وکړه
اصل کې دا بچپن نه لکه یو انساني هم دردی نه دی هغه زما په رګ رګ کېشته لکه ما به پلانینګ سکول چې زه داسې سوکم چې هغه زه لکه خلکو ته مدد ورکم فری آف کاسټ خو بیا اچانک یو شی داسې زما سترګو مخامخ راغی لکه جنوري نه تر جون پورې کو تاسو وګورئ که نه نو دونه چایلډ ابیوز کیسز راغلي دي 1300 کیسز چې کوم دي هغه ریکارډ شوي دي چې د جون جنوري 2019 نه جون 2019 پورې دا ماشومانو سره زیاتی شوی خو دا ټول هغه کیسونه وو کنه چې کوم ریکارډ باندې موږ سره شته میجورټی ماته داسې کیسونه اوس پته نه کیږي کنه چې دا هغه اډو ریکارډ هم نشته ما چې کله معاشره کې دا شیزونه وو کتل داسې ماته ریپ کیسه پته لګی دا اسیډیټکس به ماته پته لګی دا یا ما به چایلډ ابیوز یا ریپ داسې به ما اوریدل نو ما به کسانو ته وی چې نو دو مخ کې ایف آی آر ولې نه دی کړی نو دوی به ماته دا جواب راکو چې هغه غریبانو وکیل کولی نشو نو ماته ډېر زیات افسوس شو ما پاکستان کې دوه یوز کارونه کوي خو انفارچونیټلی هغه یو فروټفل هغه نه ورکوي زما خپل چې څونه زما فرینډز ما ټولو ته وایي چې مونږ به داسې کار کوو چې مونږ به په ځان باندې یو سټمپ نه اخلو خو مونږ به فری آف کاسټ کیسز کوو د کمورتې دې لپاره به مونږ داسې تنظیم جوړو چې مونږ ته هغه هر یو کس به راځي چې هغوی وکیل نه افورډ کولی شي نو چې څوک وکیل نه افورډ کولی شي او د ایشوز باندې هغوی سفر کړی وي نو مورتې مونږ به کوو نو دیټس وای ما ته معاشره کې د دې شي ضرورت شو بل اسپیشلی کے پی کے کے دس اس تنظیم ما ته نه کاری پستر کو باندې د لایرز والا فرسٹ اف ال کو چې وکیلان سوګ ذکروم کین وای چې وکیلان چې کوم دی هغه ډیر زیات فیسونه خلی او دا حقیقت دی نو میجورټی خلک دی د وجه هم د انصاف نه پاتې شي چې هغه یو وکیل نه افورډ کولی شي نو چې مونږ دلته دوتا فری وکالت کوو نو خامخا معاشره کې به د مسلې چې کومې دي هغه هم کمیږي او ستاسو په شان خلک زموږ په سپورټ کې دي نو په سکرین به داسې ایشوز راځي او موږ به ډیسکس کوو نو هغه د وجې باغې نه خلک عبرت هم اخلي
صحیح نتاشا څومره موده شوې ده چې تاسو دا ټولنه جوړه کړې ده او څنګه رد عمل تاسو ته مخې ته راغلي لکه څنګه خلک درته درغلل
الحمدلله ډېر زیات خلک مونږ ته راغل خو انفورچونیټلی زموږ ماته ډېر زیات افسوس په دې خبره باندې چې لکه چې څوک هم راځي نو هغه باندې چې کوم دی ډیوریشن تیر شوی او زیات تر خلک مونږ ته بیا دا وایي چې میډم پلیز دا خبره تاسو مخکې مه کوئ مونږ تاسو نه لاره غوښته مونږ دا غوي مورلی بیا سپورټ کوو لکه مورلی سپورټ ما کړی دی څو کیسونه زما مخامخ راغل او ریسنټلی زما بن یونیورسټي کې یو سیشن شو مونږ ورسره فرست اف آل زموږ تنظیم کار چې کوم دی هغه دا هم دی چې مونږ به ډیفرنٹ یونیورسټیز ته ځو ډیفرنٹ پلیټ فارم به مونږ یوز کوو مونږ به هلته اویرنس سیشنز کوو کنه صرف دې د وجه چې د نیو جنریشن کوم زموږ دی کنه کمنګ زموږ کوم چې دا نسل دی نیو نسل چې کوم زموږ دی هغوی ته چې پته چې مونږ سره کوم ګراوند دی نو ماته زیاتره هلته نه دې زیات ماته کیسز داسې ما سره ډیسکس شولو خو ما چې ریته وایي چې راځي زه درته پروسیډ کوم نو هغې به دا وایي چې مونږ لکه بس نه کوو مونږ منځ کې روغ او شوه دا او شوه او شوه نو بس خبره سوټ او شوه او تاسو فرست کوېشن دا چې سونه ټایم و شو نو د دې با 1.5 مانت پورې شي
تاسو ذکر وکړو چې ډېر خلک راشي تاسو په هور کې لار ورته خو خو بیا وی وی چې زموږه روغ او شو نو تاسو وجه دا ولی خلک په ټولنه کې څه وجه دا یریږي
اگزیکټلی بالکل بالکل تاسو زما کوم چې تاسو کوېشن وکړو تاسو هغه انسر هم ورسره راکو انفورچونیټلی دا زه بار بار دا خبره کوم او زه دا خبره دلته هم کوم چې غلط سو کوي مخ ته هغه کس پټوي چې چا سره زیاتې شوې دي هغه د مخ نه پټي خو افسوس خبره ده دی چې زیاتې دا مسلې کېږي فیمیل سره کنه زمونږ ایجنډا چې کومه ده اټس نوټ اونلی فور فیمیل دا خلی د ښځو لپاره نه دی سړو لپاره هم دی خو مسله زمونږ دا دی چې زیات تر ښځې بیا خپل شاته ځکه شوې د شیخ خپل خبرونه چې هغه وایي چې زمونږ معاشره کې بګوته په مونږ باندې خلک کوچتي نو موږ که شان خلکو چې ما څنګه وایي چې مونږ مورل سپورټ هم ورکو دا که شان خلکو مونږ کونسلینګ کوو هغه ته مونږ همت ورکو غي کانفرنس سیشنز مو ورته یخي مو غي ته دا وایو چې لکه به جرم کو تاسو نه دی کړی چا چې جرم کړی دی په کار دادی چاغه مخ پټي غلط کار چې سو کوي مخ باغه کس پټي خو مسله زموږ دادا چې بیا خزي چوب شي د عزت ته وجه سو مسلو کې بیا دا راشي چې سو مسلو کې دا وایي چې زموږ خاندان خو ډېر سي خاندان چې زدار دی او مو بس یو مو بس یو نو دې د وجه بیا دوی چې بس دا خبره پټکی نو اوس هم دا خبره کوم ورته چې ګوره مخ تاسو مخ پټوي غلط چې سو کوي مخ باغه کس پټوي غلط سات ورکول او لکس هم غلط وي نو به تر دا دی چې تاسو چوب سونه بکینه مطلب دا چې تاسو په جرم کې ورته شریک او رازمندي دا تاسو مخ کې راشي تاسو پروا م کوي تاسو خپل چې تاسو کوم غلط یا زیاتی شوی تاسو به ستین داخلي هغه ته ودرېږي او هغه خلاف تاسو جهاد وکي جنگ وکي
نتاشا یو اوریدونکو راته ټلیفون کړی دی هغه تبور
سلامت اوسه خورې زمانه کې ویل سلام الله تاسو ته د منه دې خور نه مننه چې دا راته خپل خلکو ته خدمت کوي خو نه سکان چې غره ما د سګره دي ستاله خوشاله او ته خورې ډیر ښه موضوع راخې چې دا د خور نه زما پښتنه ده چې ډیر زیات مشکلات هم لري خپل اولادونو ته پښتنه جوړ کړی دي څنګه او تاسو وګورئ هغه ماحول موږ د کور د سي برابر کړی چې نن نور د مور سره خپل خبره چلی کولای او نه دوی د پلان سره د تاګ نړی له غوی مسلې جوړی شي د دې لپاره چې هغه موږ تشویق کوو هغه ته جرأت ورکړو د شخصیت د جوړونې په وخت کې د دوی مرسته وکړو موږ په وړو وړو خبرو باندې دوی رټو او هغه نور هم په ځان باندې باور شي او دغه وړ په څنګه کې کړی هغه ډیر نه یری نو د تاګ نه د دراوتو لپاره اکثره دغه څنګه ځوانان او موږ څنګه پیغلي روا غوښتنې به یې هغه ورته شریعت ته او هغه ارته ورته حق ورکړي ودغه ټولنه به ورته نه ورکی نو بیا دې خطه نه کوڅه یو ته خبري ورسېږي ودغه چې خود مور او د پلارم د کاغه مخاړه بند ده نو ولی موږ دغه ماحول دغه تیارونه نه راوځي
ډیر مننه ډیر
تاسو د سوال چې کوم دی سر زه بالکل اګری کوم اول خو ما د ځان مثال تاسو ته درکو چې زنن په دې پلیټ فارم باندې ناستې ما نو دا صرف او صرف خپل د مور پلار او د ورور د وجې ناستې چې هغه ما سپورټ کوي نو زه دا خبره دلته دا کوم چې نن سبه معاشره کې د مسلې چې زموږ کومې را روانې دي کنه نو دا مسلې صرف دې د وجې را روانې دي چې ماشومان او د مور پلار په منځ کې ډېر زیاته فاصله راغلي دي هغه مسلې دای چې پیرنټس چې کوم دی مور پلار چې کوم دی دا وي ماشوم کوچته خبره ورته کوي لکه مثال زدا کوم چې دلته لکه ماشوم ورته وي چې ما یو جینې خو خدای ما یو الګ وخت دی نو ول خدای چې ول خو مور پلار هغه مسله د دوی کوم یغه په انا باندې واخلي هغه دا ورته وي چې لکه دا خو زموږ عزت زموږ پښتو زموږ غیرت خلاف کارتا او کو حالانکه شریعت کې داشي صفه بالکل تلته حق را کړی شوی دی چې لکه مطلب تاسو دا حق دی تاسو خپل د زمندي واده کولې شي خو ضرورت به دا جواب مو سره ورکم چې په دې ځکونو کې بیا سم شومان د سری بیا د دې خبرې نه ناجیزه فائدہ هم اخلي ځکه زما خدا غدي چې لکه خلی مور پلار ته لکه دای زام لګول نه دی پکاچ منم چې څه فیصله راغلی دی زیات تر مور پلار د سې چې خپل کارونو کې بيزي وي نن سبا رواج دی چې موروم کار کوي پلاروم کار کوي خپل ماشوم ته که شان توجه نه ورکړي چې څنګه دوه تبر کول پکار وي نو یو خدا منم چې د دوه دا غلطي دی خو دوی مې غلطي دی دلته دادې چې ماشوم بیا دا وی د غنه ناجیزه فائدہ اخلي لکه کله کله یو د سې شی باندې ماشوم لاس ورته کې دي چې هغه باندې پلار هم او نو ورته کولی شي او مور هم او نو ورته کولی شي نو کو پلار او ورته کې نو هغه ته پسترګو ښکاری چې کو زوی ته لور ته زه او وکم نو هغه با کای تا بس ورغورځيږي مور ته پتی پلار ته پتی خو لکه دی کی دادی چې دلته دادی چې سبا ماشوم گزاره کوي سبا پلار گزاره کوي
نتاشا ته سونه بدا ته پوس هم کم د قبایلی علاقو ته پوس پاو کم چې د هغه ځای لپاره ساسو سره پلان دی لکه قبایلی علاقې خو په خیبر پختونخوا کې تیر کال زم شو اولتي داسې ریپورت نه دی ویل کیږي چې عدالتي نظام لا دومره کوي نه دی دومره پیاوړ نه دی نو که څه هم به حکومت وایي چې دای د خکولو لپاره کوشش کوي او دغه نظام یې غزول دی او هلی زلی روانی دینو زبتا تا پوسو کم چه دا کبائلی خلکو لپاره دایی چه دا سیم مسئلی دی چه عدالتی نظام دوم را سترانگ نده پیاوری نده نو تاسو سکوه
اول خدا دی چول په پاکستان کې اول دا حساب کتابو چې فاټا چې کوم مومرد شوی نو مخکې چې کله فاټا نو نو ولته پولیټیکل ایجنټان بناستو نو قبایلی علاقو کې بدامسلې ډېر زیاتې راتلې او زیاتره ماته د افسوس خبره ده او زیاتر به د پولیټیکل ایجنټ چې کوم د کوم چې زمونږ ایجنډا دا زمونږ د تنظیم هغه به جنکی یا لکان باندې دی په ذات کې ګیرول لکه ډیر به مجبورول او هغه به دی تقبل خو نن سبا کې دا خبره رااله چې اوس وی چې فاټا او چې کوم دی هغه لکه مرچ شوی دی اوس فاټا سیستم مخشوی دی نو ګورنمنت چې کوم دی لپاره کار سٹارټ کړی دی هغه وی چې موږ به عدالتونه جوړو نو عدالتونه بالته جوړیږي خو دلته خبر اوس بیا دراله چې د فاټا ول خلک چې کوم دی هغه لپاره زه خپل تنظیم ولې سره خبره کوم چې لکه څونه زما تنظیم هغه ته فیسیلیټیز ورکول شي نو کو فاټا کې مین کیس د سي چرته کیس راځي یا دې کې څه مسله راځي یا داسې څه مسله راځي چې هغه دوی چې دا قانون دلته نشته نو هغه هم ما سره اپروچ کوي ما ته اپروچ کوي شي ما ته راتلی شي مونږ به هغه په خپل طریقه باندې چې کوم داغه گراوند مونږ ته اویلیبل وي مونږ به دوی په هغه په طریقه باندې راغوې مدد کوو
صحیح زبستا سشمیره و ما غوریدونکو چې ځان سره لیکل غواړي داسې څه مسله وي نو تاسو د دې نمبر نه استفاده حاصلول شي که ځان سره ولیکې د نتاشا سومند ټلیفون نمبر دی 03 3 0 2 2 2 2 3 4 تاسو دا خپل ټولري د خپل تنظیم په اړه خبرې او تاسو کوم تاسو لخوا با اوریدونکو تاسو پیغام می هغه چې تاسو اوري
زما خو پیلا ولا خبره خدا چې زما دا کوم تنظیم نوم دی د دې نوم دی راه لیګل ایډ سیل آر ای ایچ د دې مطلب دا دی چې زمونږ ایجنډا دی ریپ acidetic او harassment دا غي ابریویشن مونږ کړی دي زمونږ تنظیم کې ما سره چې کوم دی یو زما بل مرګری دا هینا او یو سجاد محسود دی او یو محب ملک دی دا د های کورټ وکیلان دی ما سره ټول او دا چې کوم دی جی دا غا نه راغلی دی ټول لکه د فاټا او د کشان ایریاز زمونږ مقصد بیسیکلی دا دی چې مونږ غي خلکو ته انصاف ورکو چې څوک انصاف په پیسو اغستې نشي مونږ غي فری اف کاست مدد کوو او چې څوک زما د پروګرام اوري او څوک د دې مسلو سره راښوي دي نو ایت زدا وېما چې تاسو سره جی زما نمبر درغه اوسه دا چې کومې کومې مسلې هم دي تاسو مونږ ته راتلی شي مونږ تاسو مدد کوو
ټول اوریدونکو تاسو له خلن پیغام بسي
نن پیغام به زما دای چې بس چوپ مکینه چې تاسو سره سو غلط کوي نو خدای او رسول لپاره یو مننه درته کوم आवाज اوچت کې خپل حق لپاره بخپل jihad کې
ډېر
څه بتادستا حق نه درګي
ډېر مننه نتاشا تاسو سره خبرو ډېر خوند
ډېر مننه
کور ممدان اوریدونکو دا و د نن لپاره د سروې خبرونه نن مونږه د نتاشا سومن سره خبرې کولې امید کوم چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شوي وي پر اتلونکو هفتو کې بل نور ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د خدای پامن اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام ټولنیز شبکې او سختریزي د ټولنیز شبکې او سختریزي په نن نه خبرونه کې مو په انټرنیټي پاڼو د خلکو د پیژنګلوي بدلیدو او د مجازي شناخت اثرات موضوع سیړلې په خبرونه کې اوري چې ځینې خلک ولې د جالي او ستارو نمونو للاری فعالیتونه کوي او سختری زړلې څنګه د جالي نمونو او پانو للاری خلک ځان ته متوجه کوي او جذبوي خبرونه پامیر ساحل جوړ کړي
پر ټولنیزو شبکو د خلکو هویت یا پیژنګلوي څنګه بدلیږي رښتینې یا واقعي او مجازي هویت څه توپیر لري د انټرنیټي شبکو ازادي د خلکو پر پیژنګلوي او بیا هلته د بیلابیلو ډلو کړیو او خلکو موجودیت د انسان پر افکارو څنګه اثر لرلی شي پر انټرنیټي پاڼو بیل ویری او خنډ د څرګندونو کول څه معنی لري او آیا د بیان له ازادۍ سره تړل کېدی شي او کڅنګه سردری جړلې څنګه پر ټولنیزو شبکو د خلکو له مجازي هویت ګټه پورته کوي او د پروپاګاندا له لارې فکر بدلوي دا نور پښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سردریزي خبرونه کې چیړو لمشال رادیو سره اوسې
ټولنیزی شبکې او سختدریزی
اوریدونکو د تیری اونۍ په خبرونه کې مو اوریدل چې له پخوانی فلسفیانو څخه واخله تر نن پورې یو شمیر پوهانو پر ځوانانو او پر هغوی د سختریځي د افکارو په اړه څېړنې کړې دي په هغه خبرونه کې مو د ملګرو ملتونو د تعلیمي ساينسي او کلتوري ادارې یونسکو پر یو څېړنیز رپورت هم خبرې وکړې چې پکې راغلي چې پر ټولنیزو رسنیو سختریځي ډلې د ځوانانو پر فکر اغیز لپاره بیلابیل اقدامات کوي چې د مخنیوي په موخه د حکومتونو پر کچ د هیوادونو ترمنځ د نړیوالې ټولنې پر سطح او د مدني ټولنې لاري د ګڼ اړخیزه اقداماتو اړتیا ده په خبرونه کې پوهان راته ویل چې په پاکستان کې د سختریځي فکر لسیزه په خوانی تاریخ لري نو د ختمولو لپاره یوازې پر دولت تکیه کول مناسبه نه دي
زما په ان ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی نو دا یوازې ریاست سره نه تړو.
د پوهانو په اند په پاکستان کې باید ټولنه په پوره معنی ګڼ توک میزوي.
موږ باید په ټولنه کې ټولو قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو. په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومي او ګڼ توک میزوي.
د شنونکو په اند په پاکستان کې د متبادل سیاست او سیاسي فکر دود پیدا کولو اړتیا ده.
د متبادل ټولنیزو قوتونو برسېره کولو او د نوي سیاسي پروژې عملي کولو لپاره یو شمېر شیان ضروري. هغه ټول ټولنیز جوړښتونه چې متبادل سیاست ته لار هوارولی شي، لکه د مزدورانو او کارګرانو ټولنې، د ښځو اتحادیې، غورځنګونه لکه د ښځو د حقونو ټولنیزو حقونو تحریکونه او د زده کوونکو ټولنې، دا هر څه به حلول اړین دي. که دا بیا ونه رغول شي د سختدریزۍ افکار نشي ختمېدی.
نن په خبرونه کې پر ټولنیزو شبکو د خلکو فعالیتونو او د سختدریزو ډلو په دام کې د ګیرودو موضوع لبلې زاویې څېړو. اوریدونکو، په کلتوري، ټولنیزو او سیاسي علومو کې له تیرو څه د پاسه درو لسیزو راهیسې د پیژندګلوۍ یا هویت پر موضوع خورا زیات بحث شوی دی. له 1970 زیږیز لسیزې راهیسې د انسانانو پیژندګلوۍ پر بېلابېلو اړخونو څېړنې شوې دي. کتابونه او مقالې ورباندې خپرې شوې دي. ځینې پوهان ګڼي چې د خلکو هویت تل په حرکت کې وي او بدلېږي. یعنې یو کس چې په وړکتوب کې ځان څنګه پیژني یا خلکو ته یې معرفي کوي، هسې ښایي په بلوغت یا پاخه عمر کې نه وي، خو ځینې یې بیا د انسان د طبیعت یا د فطرت خبره کوي او وایي چې هویت یې هیڅ کله نه بدلیږي. همداراز ځینې پوهان بیا ګڼي چې یو انسان پر یو وخت څو پیژندګلوۍ لرلی شي. د مثال په توګه یو ډاکټر پر یو وخت ډاکټر هم دی، کېدای شي میړه هم وي، ورور، زوی، ملګری او ان ټولنیز فعال هم. پر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام خلک له خپلې رښتینې او طبیعي پیژندګلوۍ څخه یوې ډیجیټل، انټرنیټي او مجازي نړۍ ته داخليږي چې دا د خلکو پر هویت یا پیژندګلوۍ اغیز لري. په کابل کې د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه ایمل جلال چې پر انټرنیټي شبکو فعال دی او په اړه یې څېړنه هم کړې، وایي اوس مهال د نړۍ له نیمې څخه زیاته آبادي یا نفوس انټرنیټ او ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري.
تقریبا 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ کاروي، تر 2 میلیارد زیات کسان فیسبوک کاروي، تر 500 میلیون زیات ټویټر کاروي او دغه نور لزګونه ټولنیزې رسنۍ چې کارول کېږي فعالیت یې ډېر زیات په جامعه کې ملموس دی. یې کولای شي چې تاسو وګورئ، یعنې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده.
د جلال پاند هر وخت چې یو کس له خپلې ټولنې څخه انټرنیټي نړۍ او پاڼو ته ورننوځي، نو هویت یې بدلېږي، ځکه چې ټولنیزې شبکې خورا زیاته ازادي لري.
چې کله یو انسان، یو خصوصا ځوانان، غواړي چې د ټولنیزې یا فزیکي نړۍ نه مجازي نړۍ ته قدم کېږدي، هغه هویت چې دی په ټولنه کې لري یا په فزیکي نړۍ کې لري، دا بدلون مومي. یو علت دې خپل دغه د مجازي نړۍ یو ډول بې لګامه ازادي ده چې هغه کس چې ورته داخليږي د دې ازادۍ نه استفاده کوي. ازادي په دې معنا ده که چیرې یو انسان په خپل هویت باندې، احمد یا محمود، په ټولنه کې، په خپل کور کې، د ملګرو سره، په بس کې یا په سړک باندې غواړي خپل نظر وړاندې کړي، یا حداقل داسې یو کار وکړي چې د هغوی یا دغه کسان چې دوی سره په تماس کې دي د دوی د خوښې خلاف نه وي، دا سړی حذر کوي، ځکه ټولنیز کوډونه دي یا د ژوند بېذات فزیکي شتوالی دی چې منع کوي چې دا کس دا کار ونه کړي. دا یو مسله ده په ټولنه کې. په کور کې مور او پلار دی، په مکتب کې استاد دی، په ټولنه ملګری دي، نور داسې میکانیزمونه شته دی چې د دې دغه حرکت محدود کړي. دغه محدودیت په مجازي نړۍ کې دا محدودیت د منځه ځي.
تاسو خبر یاست چې پر فیسبوک او ټویټر اکثر خلک په نورو نومونو پاڼې او اکاونټونه پرانیزي. دې ډول پیژندګلویو ته جعلي آی ډی ګانې ویل کېږي. ایمل جلال وایي د جعلي پاڼو تر شا هم اصلي کسان ناست وي او د ټولنې غړي وي. د ده په اند داسې جعلي پاڼې د انټرنیټ د نامحدوده ازادۍ نتیجه دي چې له لارې یې خلک هغه افکار خپروي چې په ټولنه کې د دودونو یا ارزښتونو له وجې نشي کولای. جلال وایي هغه خلک چې د ټولنیزو شبکو له کاره پوره خبر نه وي، نه یوازې د سخت دریځه بلکې د جنایي کړیو تر اغېز لاندې هم راځي.
دغه د فیک آی ډي مسله هم همدغه د هویت مسله ده. ممکن تاسو ته هلته په فیسبوک یا په ټویټر کې فیک آی ډي وي، یو څوک چې نوم یې نه وي، اما په حقیقت کې هغه دغه شاته یو کس ناست دی، فزیکي حضور لري، خو صرف تاسو یې نه پیژنئ. دوی کولی شي چې په ډېره اسانۍ باندې هغه افکار چې نه دي کولی چې خپل فامیل سره مطرح کړي یا مور او پلار په مخ کې مطرح کړي یا نور سره مطرح کړي، په ډېره اسانه توګه په فیسبوک او ټویټر کې مطرح کوي. د دې یوه پایله دا ده چې انسان دغه نامحدوده ازادي د دې هغه هویتي شخصیت ته زیان رسوي. که چیرې دی دغه کس د ټولنیزې میډیا په کارونې باندې، د هغې په اصولو باندې پوه نه شي، یو سخت دریځۍ خواته هم تلی شي، دا د د دینی سختریزه په معنا نه ده، یعنی په تمام معنا رادیکالیزم خاطر تلی شي، او هغه ګروپونو سره چې د دې په اړه یعنی د دې غوندې فکر کوي، هغه کسان چې د دې غوندې فکر کوي دوی سره په اسانۍ سره ملګری شي. فرق په کلار باندې په یو مجازي اجتماع باندې بدلېږي، په یو مجازي ټولنې باندې بدلېږي، او دا ټولنیز مجازي ګروپونه دي چې په حقیقت کې په ټولنیزه میډیا کې راڅرګندېږي او د هېوادونو د ټولنو په سیاستونو باندې په ورځني ژوند باندې اغېز کوي.
د جلال په اند له غربي هېوادونو څخه اسلامي دولت یا داعش ډلې سره په یو ځای شویو کې 40% د فیسبوک لارې ورغلي ول.
راپورونه چې ما ولوست هغه کسان چې د غرب نه د داعش د لیکو سره یو ځای شوي دي 40% د فیسبوک ته لارې یو ځای شوي، نور همداسې 90% په ټوله کې د ټولنیز میډیا ته لارې یو ځای شوي. نو دا ډېره مهمه مسله ده.
نو که یو کس دومره زیاته ازادي لري چې هغه خبرې هم پر ټولنیزو شبکو کولای شي چې په ټولنه کې ورباندې بندیز وي، نو آیا دا د انټرنیټي شبکو مثبت اړخ نه ښیي؟ ایمل جلال وای ځنی موضوعات د بیان له ازادۍ یا ارزښتونو سره نشي تړل کېدای.
ګوري د ارزښت مسله دلته مطرح نه ده، یعنی د مثبت یا د منفي ارخ مسله مطرح نه ده. تاسو ته یو متفق طبيعي ډګر درته درکه، یو متفق طبيعي میدان درته درکه چې تاسو ته داخليږي. اوس دا تاسو په خاده دا تاسو د داخلي شخصيتي جوړښت پورې اړه لري چې کوم لور د دې نه تاسو استفاده کولای شي. په فردي لحاظ دا د انسان د وړتیا پورې اړه لري چې د کوم لور ته ځو کیږي، یا په دې معنی چې ټولنې ته د ویلو لپاره څه لري. دا خبره په دې باندې ارتي چې د بیان د ازادۍ مسله ورسره یو ځای کو، او یا آیا دا خطرناک نه ده چې یو څوک نشي کولای چې د پورو کار کوم مخکې هغه خبره چې د عار غني ننګ غني یا د ټولنیزو کلتوري کوډونو خلاف غني په فیسبوک کې دا مطرح کوي.
د ایمل جلال په اند کله چې یو کس د ټولنیزو بندیزو نو لکبله شخصیت او پیژندګلوي پوره نشي پټاګه کولای، نو د جالي پانی للارې پر انټرنیټ پټاګه کوي چې دا په مجازي نړۍ کې د هغه کس اصلي نفسیاتي او رواني شخصیت خيي.
هغه شخصیت چې ټولنیز او کلتوري پابندۍ او محدودیتونو لامل چې نه دی بیان شوی، هغه تاسو د فیک ائیډی للارې بیانوي. مطلق همدغه ځای د مجازي هویت یو ډیره مهمه نښه ده. هغه د انسان په ذهن کې یا د انسان په زړه کې هغه ویته زمری راپاتېږي، یو د حقيقي زمری دی. په حقیقت کې دا د انسان هغه روحیاتي او نفسیاتي اصلي چیرې ده چې دا رابطه کیږي.
اوریدونکو په تیر وختونو کې موږ دا په تفصیل بیان کړي چې د ټولنیزو شبکو ارزښت په 2011 زیږیز کال کې تر عربي پاسون وروسته جوت شو او حکومتونو ورته پام وکړ. له هماغه وخت راهیسې عادي رسنیو هم ټولنیزې پاڼې کارول پیل کړل او حکومتونه یې هم خورا زیات کاروي. د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه ایمل جلال همدې ته په اشاره زیاتوي، اوسمهال حکومتونه ډلې شخصیات سختدریزه او جنایي کړي په انټرنیټي شبکو کې د عربونو ډالرو پانګونه کوي.
په دنیا کې دغه اوس هم په میلیارډونو ډالر سرمایه گذاري کیږي چې د ټولنیز میډیا لارې د خلکو د سیاستونو د هیوادونو د ګروپونو د ترهګریزو ډلو د جرمی ډلو په عین حال کې د ټولنیزو سیاسي اکټیویستانو د ډلو لخوا الته دامونه ایښودل شوی. په یوې اصطلاح باندې زه ولا دام نه وایم، شبکې ورته وایم. فقط دې ته منتظر دي چې دغه کسان چې کله ټولنیز میډیا ته راننوځي هویت یې بدلېږي، بې دفاع کیږي، دوی ته ناست او دوی غواړي چې دوی په خپل دام کې ونیسي.
اوریدونکو دا وه د ټولنیزې شبکې او سختدریځي نننۍ خبرونه. تاسو واوریدل چې د نړۍ عربونه خلک ټولنیز شبکې کاروي چې پکې تر ټولو زیاتې د فیسبوک کارونکي دي. په خبرونه کې راته شنون کې ویل چې کله یو کس ټولنیز شبکو ته ورننوځي نو هویت یې بدلېږي. تاسو خبر شوې چې کله ناکله خلک د ځینو ټولنیزو کلتوري محدودیتونو له کبله چې په ټولنه کې یو خبره نشي کړای نو د جعلي آی ډي لارې پر انټرنیټي پاڼو کوي. د پوهانو په اند جعلي آی ډي تر شا ناست اصلي کس د خلکو ذهنونو بدلولو هڅې هم کوي، او هغه کسان چې د انټرنیټي پاڼو د کارولو پوره پوهه نه لري بیا د سختریزه ډلو په دام کې ګیریږي. ټولنیز شبکې او د هویت موضوع څومره جدي ده، او په افغانستان کې آیا د انټرنیټي شبکو له لارې د خلکو د افکارو بدلولو په اړه ارقام شته او که څنګه؟ دا موضوع راتلونکې اونۍ په خپرونه کې څېړو. اوس مو په مخه ښه.
ټولنیزې شبکې او سختدریزي.